یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبرګم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به تر خبرونو وروسته واوري چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي له پاکستان سره حکومت د حکومت په کچه د خبرو تر پیلېدو را وروسته هم د اسلام آباد په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. تر خبرونو وروسته به درته معرفي کړو خبرونه. فرشته جلال زه اوروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. وسوالو طالبانو د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې یو سړی د حکومت سره د همکارۍ په تور وژلی دی. چارواکي وایي د جوزجان ولایت درزاب ولسوالۍ په مرکز کې د داعش وسلوالې ډلې په حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي دي. په ارمنستان کې د صدراعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرژ سرکسیان د ټاکل کېدو پر ضد نن یو وار بیا د هغه هیواد په پلازمینه یروان کې مظاهرې دي، او د سوریې حکومت هغه افتخاري نشان چې د فرانسې حکومت بشار الاسد ته ورکړی و فرانسې ته مسترد کړ. پوره خبرونه واوري. چارواکي وایي د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په مرکز د داعش د وسلوال ډلې په حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. د درزاب د امنیه قمندان محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالو د ولسوالۍ پر پوستو حمله کړې وه او امنیتي ځواکونو ته یې دغه مرکشوپ لاړولې ده. نوموړي ویلي په نښته کې د داعش ډلې ته هم تلفات رسېدلي، خو د دقیق شمېر په اړه یې معلومات نه لري. د درزاب د امنیه قمندان همداراز وویل چې په سیمه کې د داعش وسلوالو سره له ننګرهار ورغلي څلوېښت تنه وسلوال یو ځای شوي دي، او په درزاب کې وضعیت ناامنه کړی دی. وسلوالو طالبانو د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې یو سړی له دولت سره د ارتباط په تور وژلی دی. د دې ولسوالۍ ولسوال نوراقا سامی نن ازادي راډیو ته سهار وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ په سیدانو دره کې د نعمت الله په نوم یو سړی وژلی دی. د هغه په نوراقا سامی په وینا وسلوال کسان د هغه کور ته ورننوتي وو او پر دې ډزې کړې دي. د سیاګرد د ولسوال په وینا وسلوالو طالبانو یو بل سړی د سیمې چې د دوی د هغې سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده له ځان سره بیولی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ارمنستان کې د صدراعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرژ سرکسیان د ټاکل کېدو څخه وروسته نن یو وار بیا د هغه هیواد پلازمینه یروان کې مظاهرې دي. چارواکو مظاهرهچیانو ته د خبرو وړاندیز کړی دی. په یروان کې نن اتمه ورځ ده چې سلګونه مظاهرهچیان د اپوزیسیون د یوه مشر نیکول پاشینیان په بلنه لارو ته راوځي او د ښار د مرکز پر لور مارش کوي. پاشینیان پرون په یروان کې لږ تر لږه لس زره کسانو ته چې د ښار پر جمهوریت څلور لارې راغونډ شوي وو وویل چې نن به په روان کې ټول لارې بندوي او خپل اعتراض به جاری ساتي. دای وایي زموږ خلکو دلته د بخملي انقلاب اعلان کړی دی. موږ یوازې یو څو کسانو خو اوس څلوېښت زرو ته رسېدلي یو، نو موږ معلومیږي چې ټول خلک ولس بدلون غواړي. د ارمنستان ولسمشر هغوی ته د مذاکرو وړاندیز کړی دی. په یروان کې پولیسو پرون لږ تر لږه یو سلو شل تنه اعتراض کوونکي ونیول او د هغوی د خورولو لپاره یې پر خلکو اوبه وپاشلې. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار په واشنگتن کې د روسیې سفیر ته ویلي مخکې لدی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د پام وړ شوالی راسي، روسیه باید د امریکا هغو اندېښنو ته ځواب ووایي چې د امریکا د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکرپال د مسمومیدو او د اوکراین د وضعیت په اړه لري. سپینې ماڼۍ پرون یوې اعلامیې کې وویل چې جان بولټن چې د مکماستر پر ځای ټاکل شوی دا خبرې د اپریل په نهمه نیټه د روسیې له سفیر اناتولی انتونوف سره په لیدنه کې کړی دی. د سپینې ماڼۍ په وینا جان بولټن د روسیې سفیر ته ویلي ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي، خو شته اختلافات د روسیې او امریکا د اړیکو د ښه کېدو خنډ دي. د امریکا متحدو ایالاتو د برټانیې د هغه دریز ملاتړ کړی چې وایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکرپال او د هغه د لور د مسمومیدو پړی د روسیې پر غاړه ده. مسکو د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې ادعاوې او په برټانیې کې د یوه روسي جاسوس په مسمومیدو کې لاس لرل رد کړي دي. د سوریه حکومت د فرانسې افتخاري نشان لیجون دونور چې د فرانسې حکومت په شارل ست ورکړی و مسترد کړ. تر دې مخکې فرانسې ویلي و چې بشارل ست ورکړی مډال بیرته اخلي. د بشارل ست دفتر پرون وویل د سوریه جمهور رئیس بشارل ست پر دې ویاړ نه کوي چې د داسې یو هیواد مډال پر ټټر ولګوي چې د امریکا غلام دی او د تروریستانو ملاتړ کوي. د ست دفتر ویلي د مډال د مستردولو پرېکړه یې د دې لپاره کړې چې فرانسې تېره اونۍ له امریکا سره د سوریه د دولت پر ساتو په حمله کې ملګرتیا وکړه. امریکا، فرانسې او بریتانیا تر هغه وروسته چې د سوریه په دوما ښار کې د بشار الاسد د ځواکونو له لورې پر ملکي خلکو د کیمیایي موادو د حملې رپورټونه خپاره سوه، په سوریه کې د اټومي وسلو د تولید او د وسلو پر زیرمو حملې وکړې. د رپورټونو پر اساس د اپریل په اوومه نیټه د سوریه پلازمېنې دمشق ته په نږدې پرته سیمه دوما کې ګڼ شمېر ملکي کسان د زهرجن کیمیایي ګاز په حمله کې ووژل شو. د فرانسې پخواني ولسمشر ژاک شیراک په 2001 میلادي کال کې بشار الاسد ته د لیجون دونور مډال ورکړی و. د اسد دفتر دا مډال په دمشق کې د رومانیا سفارت ته چې د فرانسې استازیتوب هم کوي ورستولی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. کابل پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. په دې اړه وړاندې د افغانستان د اجرایه ریاست نظر در سره شریکو. په خبرونه کې مو په کونړ کې د ښوونځیو د کتابونو لستونزو خبرو.
په وزله کورنۍ ته چیرې خصوصا کتابونه نه راسي، هغه ماشومان یا هغه نجونې یا لکان چې هغوی وس لري هغوی ته کتابونه ورکوي، هغه چاته کتابونه وایي چې څوک یې وس نه لري.
په خوست کې د چنار مشاعره وشوه.
بدرګه د ننګ جوړیږي سره خوالۍ قیمتي شوی، لر او بر ملالو به کړی شالنډۍ قیمتي شوی.
په کندوز کې بیا د ریډي ګل مشاعره وشوه.
دا مشاعره د سور انډو ځانانو په فکر او په باندې را جوړ شوه چې د کندوز د نور ولایتو سره سیال کړي.
د حقیقت سره په پروګرام کې په کاناډا کې د افغانستان له سفیر سره د افغانستان د سفارت پر ستونزو او لوی سره د ډیپلوماټیکو مشکلاتو په اړه شخیدلی.
هر څوک چې هر نوع سیاسي افکار لري دغه شخصي خبره ده، اما هدف باید په اخر کې یوي چې له هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي سره لدی چې له پاکستان سره دولت په دولت خبري پیل شوي، خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې شوالی نه دی راغلی. د دې ریاست ویاند چې پر پاکستان د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونو ملات د دې ریاست ویاند وویل چې پر پاکستان د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. نور تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
سره لدی چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تګ راتک سره د اړیکو د خکېدو هیلمندي زیاته شوې و، خو اجرایي ریاست وایي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې هیڅ بنسټیز بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل افغانستان خپل واضح لیدلوری د پاکستان له صدر اعظم سره شریک کړي، خو تر اوسه پاکستان لازم څه نه دی ترسره کړي.
مقامات پاکستانی چارواکو په تیر کوم سفر کړی او اوس هم سفر درلود. دوی ژمنه کړي ولې لبد مرغه مونږ د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه دی لیدلی. مونږ هیله مند یو چې نړیوالو سیمه ییز فشارونه دوام پیدا کړي ترڅو پاکستانیان همکاریو ته اړ کړي.
خغلی رحیمی همداراز ویل چې افغان حکومت پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه ونې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت په رسمي بلنه کابل ته راغلی. د افغانستان جمهور ریاست وایي په دغه لیدنه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د عمل پلان د سند په وروستي کېدو کار پیلوي. د ارګ په خبره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د سند په متن کې د دواړو هیوادونو د سولې، امنیت او له تروریزم سره په ګډه مبارزې ژمنې شوې دي. اجرایي ریاست په داسې حال کې د پاکستان په سیاست کې د نه بدلون خبره کوي چې له دې وړاندې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړو ازادي راډیو ته ویلو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر نمایشي او هغه هیواد تر هغه چې پر جدي نړیوال فشارونه زیات نشي لازم همکاري نه کوي. د روان اپریل میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره دواړو حکومتونو ویلو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا سفر مهم وو. له دې سره د سیاسي چارو کارپو بشیر بیژن د پاکستان په سیاست کې نه بدلون کوم نوې خبره نه غني. خاغلی بیژن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په وړاندې د پاکستان کړنې د هغه هیواد شوم اهداف خي.
د افغانستان او افغانانو په اړه د پاکستان لیدلوری د بدلون وړ نه دی. پاکستان تل د افغانستان په اړه شوم اهداف لرل او لري، خو له بده مرغه حکومت هم د پاکستان پر وړاندې د مسؤل مرجع په توګه نه دی ودرېدلی.
د ملي شورا غړي بیا وایي د کونړ، خوست او پکتیا په ځینو سیمو د پاکستان وروستۍ او تجاوزونو هغه هیلې مړې کړې چې پاکستان به د افغانستان سره په خپلو ژمنو وفادار پاتې شي. له ډلې عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته وویل په پاکستان باید له نړیوالو چینلونو د فشارونو د زیاتېدو هڅه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ګڼ زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي او له دې عمله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د پوهنې مسؤلان په دې ولایت کې ستونزه مني او ژمنه کوي چې دا ستونزه به هواره کړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د خونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې تر اوسه ورته پوره درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي. چاته یو او چاته هم دوه کتاب رسیدلي. د کیرالې د منځني خونځي دوه تن زده کوونکي وایي
زمونږ نوید الله د اسلامآباد ښار اوسیدونکي یم، خصوصا زمونږ کونړ د سیو ولایت چې د نور ولایتونو په پرتله چې دی بے وزله غریبانان خلک دي، نو زیاتره پلرونه داسې چې هغه ځان ته د شپې ډوډۍ نشي پیدا کولی، نو هغه بچیانو ته د تعلیم په برخه کې څه مسایل برابر کړي.
معلوم سپه الله یا مکتب ته ناراضي استاد هم په دې باندې زوروي چې کتابونه راوړي، خو مگر هغه په مکتب کې وس نکیږي، په بای غستلم وس نکیږي، مگر په مکتب کې دوی هم نه ورکوي.
دوی وای څوک چې پیسې واسطه لري هغه ته ټول کتابونه ورکول کیږي، او څوک چې څوک نه پیژني خاوري پر سر دی او له کتابونو به برخي دي.
کتابونه شته دي هغه خلکو لپاره شته دي څوک چې تاویلدار په سره رابطه لري، یا مکتب کې بل کوم واسطه لري، یا خپلوان لري، هغه لپاره شته دي ځکه هغه ورته پیدا کوي. مگر هغه څوک چې په مکتب کې یا استاد نه لري، خپلوان نه لري، یا کوم واسطه نه لري، به هغه لپاره څوک نه ورکوي.
په وزله کورنۍ ته چې خصوصا کتابونه نه رسي، هغه ماشومان یا هغه نجونه یا لکان چې هغه وس لري هغه ته کتابونه ورکي، هغه چاته کتابونه ورکي چې څوک وس نه لري، ځکه چې اما په افغانستان کې ټول دغه حال دی.
یو تن چې زوی ته په خونځي کې کتابونه نه دی ورکړل شوی، په اسداباد کې یو کتاب پلورنځي څخه شپږ کتابونه په بیا اخستی وای.
زمانه مجیب ابراهیم دی، دا کتابونه خو ما شل زل در ټولو دغه سیوره له کتابونه والا ما ته ویل چې کتابونه ورور نشته، نصاب بدلیږي او کتابونه نه پیداږي، ورونه کتابونه درسونه تیریږي. نو لاړم په کتابخانه کې، مل یو کتاب په 500 کالداري واغست، شپږ کتاب او 300 باندې وسرانه غم پرې غوستل، دا شپږ کتاب مې ول مهم را واغست چې ورونه درس تیریږي، او دا میشم په تیر شو دا یو کوي نصاب بدلیږي، معرب کې نشته، یو ابتدايا کې یو کنه په لیسا کې یو ځکه منشتر کتابونه، نو ما ناکام مجبورم چې کتابونه مې په به واغ.
کتاب پلورن کې وای دوی هغه درسي کتابونه پلوري چې په آزاد بازار کې چاپ شوی دی.
نن مې حبیب رحمان دی، او په چرسره بازار کې کوم دی کتابخانه والا یې، ما کتابونو کار کوم. موږ سره دا غو حساب دی چې په مکتبونو کې کوم تدریسي کی، خو دا چاپ چې کوم دی دولتي چاپ نه دی، او په شخصي چاپ دی، مطلب په دې چې کوم خپل نمائندګان دی هغه چاپ کوي، ساده چاپی، او دا غو موږ راوړو به خلکو ته د ضرورت په خاطر باندې اوس په مکتبونو کې کتابونه نه پوره کیږي. کمبوتی کوم ماشومان سره چې کتابونه نه نه هغه به لازم موږ ترجو کوي، او موږ ته دا کتابونه د خپل ګټه خاطر چې کوم دغه ساده چاپ خرڅو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په خونځیو کې د کتابونو د کمیستون زو منله، او ډاډ ورکړ چې د مشکل حل کولو لپاره هڅې روانې دي.
د کتابونو د کموالي ستونزه شته چې تر اوسه پورې مونږ ته د ضرورت وړ کتابونه نه دي رسیدلي. وزارت نن بار بار غوښتنه کړې، او هغه هم هلې ځلې کوي چې ډېر زر کتابونه چاپ کړي او توزیع شروع کړي او مونږ ته راورسي. زمونږ هم کوشش دی چې د کتابونو رسیدو سره سم د لاسه دا غي کې خند او زندونو کو کتابونه شاګردان ته ورسو تر څو خپل زده کړ ته سم توګه دوام ورکړي.
هم درد وای هیڅوک حق نه لري چې د زده کوونکو په منځ کې توپیری چلند وکړي. دوی ته غریب او بډای یو شان دي او کتابونه به ټولو ته یو ډول ورکول کیږي. له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي د نورو شیانو ترڅنګ درسي نصاب هم ګډوډ شوی. د هجرت او جهاد په وخت کې هر یو جهادي ګوند ځانګړي کتابونه درلودل چې په ټولو کې جنگ ته ځوانان هڅول شوي وو چې لا تر اوسه هم هیواد له جنگي نصاب څخه نه دی خلاص شوی او چې کوم نوی نصاب جوړ شوی کتابونه زیات او داسې مضامین پکې ځای شوي چې د زده کوونکو تر څنګ پرې د ډیرو ښوونکو سر هم نه خلاصیږي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. خو یو نړیواله مسله راخلو. البته یو یادونه وکم، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو. په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخواني ولسمشر ته ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونه روان دي. نن د دې اعتراضونو اتمه ده. سلګونه اعتراض کوونکي نن د پلازمینې ایروان سړکونو ته بیا راووتل او د سرج سرکیسیان پر ضد شعارونه ورکړل. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. فریبا جان، د ارمنستان حکومت د مظاهره کوونکو غوښتنو ته تر اوسه څه ځواب ورکړی؟
بلای شبر سر د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیسیان چې له پخوانی ولسمشر سرج سرکیسیان سره کوم تړاو نه لري، د اپریل پر 19 یعنی پرون ویل دي چې د دې کړکیچ وزنې حل لاره مذاکرات او متقابل درناوی دی. ولسمشر د ویلامی په خبرولو سره ویل چې زه د هیواد د مشر په توګه پر دواړو لورو ژغ کوم چې د اوسنی وضعیت د پای تر رسولو لپاره د ویشه حل لارې موندلو په هدف باید خپل کې خبري او مذاکرات وکړي. ارمن سرکیسیان په ښکارا د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان د کله پټړاو اتراس کوونکو ته واضح څه نه دی ویلي. خود ولسمشر د دې غوښتنې سره سره نن سهار بیا په پلازمینه ایروان کې سلګونه کسان لار کوڅو ته راوتل او خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. دوی وایي سرج سرکیسیان په واکه د پاتې کېدو هڅه کوي. د دغو اعتراضونو مشري په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان کوي. نیکول پاشینیان تیر ورځ شاوخوا لس زره مظاهره کوونکو ته وویل چې په پلازمینه ایروان کې په جمهوریت څلور لارې کې راټول سي او د نن ورځې لپاره د پلازمینې د ترافیک د بندېدو غوښتنه کړې وه.
بله فربجان، په تیرو تقریبا وو ورځو کې یو شمېر مظاهره کوونکي نیول شوي دي. نن څنګه د چا د نیولو خبر ورکړل شو؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د اپریل پر 19 د بلوا ضد پولیس او مظاهره کوونکو ترمنځ په خوډب کې شاوخوا یو سلشل تن مظاهره کوونکي ونیول شول. خو د نن ورځې لپاره داسې راپورونه تر اوسه نه دي خبره شوي چې وشه څوک دي نیول شوی وي. د پولیسو یو ویاند ویلي چې تیره ورځ مظاهره کوونکي وروسته لاغه ونیول شو چې دوی په پلازمینه کې د دولتي ودانیو مخ ته راټول شوي او د دولتي چارواکو د ورتلو مخ یې نیول. د سپارښتنه ورته د دوی مشر نیکول پاشین ان پرون سهار کړي وو. دوی هڅه کوله چې د سرکیسیان د کابینې لمړنۍ غونډې ته د وزیرانو د ورتګ مخاوني سي. کته هم د غونډه بیا مسپښین نه وخت وسوه، خو مظاهره کوونکي بیرته غتلور لارې ته وګرځیدل چې پولیس پکښه ځای پر ځای سیو. د پولیسو وایي د غرض د هم ویل چې ټول نیول سوي کسان د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي دي او دا چې تر 3 ساعتونو پورې څوک راخوس شي نسول، په دې معنی دي چې هغه د جنایت په تر سر کولو تورن دي.
بله، تاسو په څو ورځو کې د اصولو شلو مظاهره کوونکو د نیولو خبر ورکړ، څرنګه نړیوالو ساکس عمل ښکاره کړ؟
بله، د امریکا متحده ایالاتو پر دواړو لورو ټینګار کړی چې له نرمښت څخه کار واخلي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. د غرض روسیې بیا ویلي چې قانون باید مات نه سي. په دې ترڅ کې په ورسا کې د دیموکراتیکو ټولنو او بشري حقوقو د دفتر مشري د ارمنستان پر ولسمشر ژغ کړی چې په دغه یوه کې د سولېز مظاهرې په برخه کې د خلکو د ازادي حق ډاټمن کړي. هغه د سولېز مظاهره کوونکو پر وړاندې د پولیسو لخوا د زور زیاتی پر راپورونه اندېښنه شوه. لیدم البته شبر سبدا باید ویم چې دغه مظاهرې د اپریل پر 14 نیټه وروسته لغه پیل شوې چې د ارمنستان پارلمان د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان ټاکنه تایید کړه. نو موږ تر دې وړاندې دوه دورې د ارمنستان ولسمشر هم کړی ده.
مننه فریبا جانې. لوی خبرتیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
نه تا بیلدنگ نه تا مانومنت ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. نجیب الله الخیر له خوست راپور لري.
د پنجشنبه ورځ ناوخته په خوست کې د لسګونو شاعرانو همدارنګه د هنر، ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د چنار دودیزه او کلنۍ مشاعره تر سره شوه. د چنار مشاعره چې تر ماښام روانه وه، ګڼو شاعرانو پکې خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کول. په پیل کې یو شمېر ویناوالو د مشاعرو او نورو فرهنګي برنامو د اغیز او ګټورتو په باب خبرې وکړې. مدني فعال طالب منګل په خپله مقاله کې ویل:
د خوښۍ ځای دی چې د خوست پسرلی یو ځل بیا د چنار دودیزې کلنۍ میلې کوربه دی، او د خوست په ګلورینه معطر هوا کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د خوست فرهنګي او ادبي بډاینې لا غوړېدلې.
په دې ناسته کې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په خپلو لنډو خبرو کې خوستیو فرهنګیانو ته ډاډ ورکړ چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې به دوی سره مرستې کوي. بل لوري ته بیا یو شمېر فرهنګیانو په خپلو خبرو کې رسول باوري ته شکایت وکړ چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه په نشت حساب دي. شاعر او لیکوال فرید الله قربان وویل:
هغه حالت چې په خوست کې په فرهنګي برخه کې تیریږي د سره د زغم وړ نه دی، او زه به ووایم چې زموږ اطلاعات او کلتور فلج دی.
د لنډو وینا وروسته مشاعره پیل شوه. مشر شاعر وزیر محمد روغلیونی په خپل شعر کې افغانان مینې، دوستۍ، یووالی او د علم پرمختګ ته وروبلل:
راځئ نوی رواجونه ورکو، نامناسب عادتونه ورکو، راځئ چې لنډ کو ضرری لسونه، د خپل وطن نه ټول پردي لسونه، راځئ چې زده کړو د سواد درسونه، د انسانیت مینې هیواد درسونه،
وطن شاعر محمد آور خورین هم خپل شعر ولوست:
بدرګه د ننګ جوړیږي سره خوالی قیمت شوی، لر او بر مالالو ویح کړی شالنډی قیمت شوی، خورین وای ان شاء الله لال براوړی لخمارا، د مورکۍ دعا منظورا، د مالال یا کزارا.
د چنار د مشاعره یو بل شاعر ساجد بهار وو:
د هر چا سترګو کې ستا عکس لټوم، حد دی بازار دی خلک دی، د هر چا را ته پام هم دی، له هر قدم سره یو نوی مصیبت وینم، او ټوکیدلی مې په هر یو پله الزام هم دی، ته د پخپل لمن گرد هم لا نشلی دی، بهار پتا پسې برباد هم دی، بدنام هم دی.
په مشاعره کې رفیع الله زمیر د خوست سیمه ایز لنډۍ ولوستی:
وړکیا د سار مرچې تماسا، وړکیا د سار مرچې تماسا، وړکی بخلې خوري ته بخور خوري میانا، او د سر زورای انجام دی ولی د چیغې سار ته سار ته تلې کونډه دی کړما، او په سپینه خوله د غیمان دوشه لکه تنکۍ برړ ژولې خوټوینه.
د چنار په کلنۍ مشاعره کې د یو شمېر نورو شاعرانو ترڅنګ طاهر امین تعجب هم خپل شعر د ترنم په انداز وړاندې کړ:
لمدا خشتا شوا سرا مړا شوا درب مینا، خولې تو شوې د اندامونو پشن ویال کې، پانی رانی سے د گلابونو پشن ویال کے، لجنگ راغل ستڑست ماندی پاو بوناس دی مخون منزی لگناہو.
د چنار له مشاعره به مخ کړو د ریډي ګل مشاعره ته چې په کندوز کې وشوه. له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان راپور لري.
په دغه مشاعره کې د کندوز ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو، استادانو، د شعر او ادب مینوالو او د دولتي چارواکو ترڅنګ د تخار، بدخشان، بغلان، بلخ، لوګر، ننګرهار، خوست او کابل ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپل نوبه سره په زړه پورې شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرګه شول. په هر شعر کې د ملي یووالي، وطن پالنې، د ښوونې او روزنې او د هیواد د پرمختګ پیغامونه نغښتي وو.
ازبکان دي بازو تاجک مې زړونه، پښتانه عرب د یو باغ دي ګلونه، ایماقان ترکمن بلوڅ او نور قومونه دلته یو شانتي اوسېږي لکه ورونه. چې اخوا ځي کدي خوا جنگ هر خوا ته چې ځي، خو له مخې مې یو خوا شه چې په خدای زارمې چوي.
په نموړې مشاعره کې د کندز والی عبدالجبار نعیمی له شاعرانو او لیکوالانو هیله وکړه چې د قلم او شعر په ژبه دې خپل غږ اوچت کړي او د هیواد د آبادۍ، اعتماد سازي، امن، سولې او ثبات لپاره دې ولس ته څرګند پیغامونه ورکړي.
بیا په دې ولایت کې به امن راځي، ثبات راځي، ترقی راځي، پرمختګ راځي او دلته به خوشحالي راځي او سرلوړي به وي.
په کندز کې هر کال د ریډیګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. د نوموړې ټولنې مشر فدا محمد ارزښت له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل دا یولسمه مشاعره ده چې په نوموړې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
دا مشاعره د څو روڼ اندو ځوانانو په فکر او په باندې را جوړه شوه چې د کندز د نورو ولایتو سره سیال کړي او هغه شاعران او لیکوالان چې په کندز کې تیتو پراګنده او هغه راټول کړي او دغسې زمینو ته مساعد کړي چې د شعرونه په داسې یو فضا کې واورېدل شي چې هغه ولسې واوري او خلک واوري او هغه خپل استعدادونه خلکو ته وښيي.
ښاغلي ارزښت زیاته کړه چې سږ کال د دغې مشاعرې مالي لګښت د کندز والي لخوا ورکړل شوی. په ورته وخت کې د غونډې یو تن برخوال نور رحیم عاطف بیا وایي چې دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړي کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
نو طبعا دغه مشاعرې د سولې په راوستو کې په سوله باندې یو مثبت اغیز درلودلی شي او موږ هیله من یو چې دغه مشاعرې اقلا که یو غټ اقدام مو د سولې په راوستو کې نه کړی، یو وړوکی اقدام هم موږ په دې ډېر خوشحاله یو.
له دغې مشاعرې برخواله پوره خوند واخیست ځکه مشاعره یو آزاده مشاعره وه او ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
دا د آزادۍ خاورا، دا د جګړو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن.
اے دا رئیس صاحب سیکرټری، خوږی خبرې دی شکرې، په سلام دیدر تنختری او غمبر وهی لکه کوترې او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو.
له دې سره سم حضرت ګل ارچوال د کندز یو تن تکړه لیکوال او شاعر وایي تر پخوا په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي چې مینهوال یې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي.
شاعران د ټولنې زړونه دي، د ټولنې مغزونه دي، د ټولنې سترګې دي او د ټولنې منلي اشخاص دي چې دوی خپل پیغامونه خلکو ته رسوي. موږ ته د یووالي او د اتحاد ضرورت دی. دغه پیغامونه باید زمونږ شاعران ورونه په خپلو اشعارو کې خپلو وطنوالو ته ورسوي.
همداراز یو بل ځوان شاعر عبدالله تنها بیا وایي چې دغه شان مشاعرې او فرهنګي غونډې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ د صمیمیت، یووالي او ورورولۍ فضا لا ټینګوي او له یو بل سره د خلکو مینه لا زیاتوي.
دې مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو نه لکه تخار شو، بغلان شو، کابل، ننګرهار او پسې بلخ د دې ولایتونو کسان راځي. نو دغه هم د یووالي یوه نښه ده چې لکه څنګه چې یوه ټپه ده وایي مینه پتلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. نو دغه تګ راتګ، دغه د زړه خواله احوال اخیستل د یو دوست، دا ډیره ښه خبره ده.
د یادول وړ ده دا چې هر کال د ریډیګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز کې جوړیږي. برسیره پر دې نوموړې ټولنه له 13 کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې په نورو بېلابېلو برخو کې هم کار او فعالیت کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
بشیر حبیب زای له لوګر لیکي د افغانستان او پاکستان خبری نتیجه نه ورکوي ځکه پاکستان اقدام نه کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي پاکستان به هیڅ کله خپل سیاست تغییر نه کړي، خو هغه وخت به یې بدل کړي چې بهرني فشارونه پرې زیات شي. شفی جان زادران له نادر شاه کوټ څخه لیکي په پاکستان باندې فشار د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په یووالي کې دی. ګل زمان صادق د کونړ له مرکز نه لیکي پاکستان تل د ترستانو ملاتړ کړی او کوي هیڅکله پر پاکستان باور نه دی پکار. ضیاءالرحمن لیکي ملګر ملتونه باید پر پاکستان جدي بندیزونه ولګوي. یو شمېر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو سمسونه راستولې دي. عظیم الله خوست لیکي د البته د روانې خبرونې د کونړ راپور ته اشاره کوي او لیکي په خوست کې هم د کتابونو د کمبود ستونزه شته خو اوس کمه شوې ده. رشید الله درمان لیکي په خوست کې اوبه ډېرې دي خو بندونه نشته او باید دې ته توجه وشي. عبدالرحمن له میدان وردک نه لیکي که څوک له وکیلانو نه خوښ نه وي نو په انتخاباتو کې د برخه واخلي او نوي وکیلان دې انتخاب کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زید څخه.
د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د درزاب ولسوالۍ په مرکز د داعش د وسلوالې ډلې په حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د درزاب د امنیه قومندان محمد اسماعیل په وینا د داعش وسلوالو د ولسوالۍ پر پوستو حمله کړې وه او امنیتي ځواکونو ته مرکشو پلاړه ولیده. وسلوالو طالبانو د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې یو سړی ته د دولت سره د همکارۍ په تور وژلی دی. د سیاګرد ولسوال نوراقا سامین نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال تیره شپه د غسړی کورته ورننوتی وو. په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرکیسیان تر ټاکل کېدو وروسته نن یو اربیا د هغه هیواد په پلازمینه یوروان کې مظاهرې دي. البته د ارمنستان حکومت مظاهره چانو ته د خبرو وړاندیز کړی دی. د سوریه جمهور رئیس د فرانسې د حکومت افتخاري مډال لیجن دونور چې په 2001 میلادي کال کې د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک بشار لسد ته ورکړی وو مسترد کړ. تر دې مخکې فرانسې ویلي وو چې بشار لسد ته ورکړ شوی مډال به بیرته ورڅخه واخلي. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار په واشنگتن کې د روسیې سفیر ته ویلي مخکې تر دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ مثبت تغییر راسي روسیه باید د امریکا هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې او په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو او د اوکراین د وضعیت په اړه لري. او د امریکا په الاباما ایالت کې یو 30 کلن سړی چې د قتل په جرم زنداني و اعدام شوی مجرم والټر لیروی مودی جونیر نومیده او تر ټولو د پخ عمر زنداني دی چې په معاصر امریکا کې د اعدام حکم ورباندې اجرا شو.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې د ښه صحت لپاره باید خوراک ته پاملرنه زیاته شي. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د حقیقت سره په پروګرام کې په کاناډا کې د افغانستان له سفیر شینکی کړو خیل سره شخېدلی.
حقیقت صدې
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللی ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستل. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د سلورو سفیرانو په ګډون نه ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستنه شوي او له شلو ډیر نور بیا خپل کورنۍ سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له غلي کډوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمیر نور مسایلو پاړه د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې غږیدلیو. هله د ترپای مملتیا وکړي.
ډیر زیات مننه کړو خلک چې وخت مراکه ک پایلې لدینه کوچې لکه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستئ په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پرختیا په برخه کې کوم حالت لیکلی دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجودو اما مدار تقریبا 2 کال موږ سرپرست د سفارت دلود سفیر مو نه درلود. مدار چې سفیر نه یاري کله زره اډیر بغنوي تماس نه کم تر وی، اما خوشبختانه د کاناډا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي. د رابط مثلا تماس نه وس بشتره دي مسائل سر مترکیږي تحولات چې په افغانستان کې راځي، د مثبت ګامونه یا پروژې یا کارونه چې په مملکت کې کیږي همدارنګه بار بار ملاقاتونه که په رسمي ملاقات کې وي یا په آشوي مجالسو کې چې کوم ملاقات چې د کاناډا او لوړ پولیس سره کیږي همیشه په دې موضوع باندې خبرې کوو چې افغانستان حکومت واقعا د کاناډا مالی او سیاسي حمایت جدا ضرورت لري او خوشبختانه دغه تعهد فعلا موجود دی او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپل لاسراړو چې پروسې کې د سراپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه کوم مسایل مطرح کیږي تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو له خوانیا تاسو ته وخت نه درکول کیږي هلته دغه مسایل سمره رښتیا دي.
دا خو متاسفانه چې یو تعداد کسان یواز دي چې خپل انرژي په مثبت کارونه باندې مصرفه کوي چې دا مشخص ټارګټ کوي یا دوی هدف یې د غوي زپل د غوي پسلا بدنامول په خاطر باندې په دې اشخاص په حال باندې تاسف کوم دوی باید هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدن مراعات کړي غیر دغه نه چې دوی ډېر سیاست علاقه مند وي به کله شي بیا سیاسي جګړه راوځي او هغه یو رسانه چې دوی په اختیار کې ده هغه باید اشخاص او ضعف کول په خاطر باندې نه کاری زه فکر کوم چې دا به درست کار نه وي او زه د دې لپاره شخصي هغه صورت او شخصي دښمنۍ لپاره تاسف کوم چې زه خو دوی سره هیڅ نو مشکل نه لرم قوارم نه پیژنم پونم نه پیژنم او خپل ځانم په دې کار باندې نه غواړم چې وزورم دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسفم دې په حال باندې کوم شانس نشته کوي نو کاش کې دوی د نو د دومره وخت په سفارتخانه باندې کې یو شدید علاقه باندې دلته نو سفارتخانه ملټول د مخکې غنه چې زلاله شمې ورته د سفارتخانه ته سر دنه نه کړه وای زمونږه اقامتګات سر دنه نه کړه وای وضعیت کتلای وای رابطه کتلای وای چې به د دوه حالت پرتل کړی وای او بیا بالغ دی خپل نظرات لیکلی
خو امده سره چې پرسنیو کې خبره شوې تبن په کاناډا کې د افغانستان له سفارت تیت شوې دي
زرونه د سفارت چی او کتی ته مشه نو په هر حال نو معلومدار یا کڅوګو غواړي چې چل پر د چاپ خلاف لیکنه وکي هغه ضرورت نه لري چې سورس یا منبع موجود ولري ځکه چې نن سبا خو خلک د رواني جنگونه یا د یا بغل پر خپل یو شی جوړوي یو توته اساساً یا موضوع وجود نلري هغه تلمن به هغه جوړوي هغه په یو مشکل باندې مطرح کوي او دغه په منسکي ځنی کسان هدف یا ټارګټ کوي نو دا که تاسو کوول ستاسو مخالف باندې ولیکنه کې شهادت من یو چانه د سوره خلی او زه نه پیګم چې ولې زه د یو ته د حلقات او ته د دوی په نظر زه یو تهدید واقع شوی ما ودي څنګه غواړي چې مال د غزاینې سکی نو مال لپاره ډېر جالب ده
یو بل مسله چې په روسیو کې موږ د څه خبرونه تر لاسه کړ چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي دوی په کورنۍ باندې بندیز ولګول شو چې دوی سربېت کورنۍ و نه وسی دلایل سو
په روس کې موږ یو برحال ډیپلوماټ صاحب چې خپل میرمن او دوه ماشومان ته پناهندگی غوښته و نو واقعا په دې باندې وزارت خارجه ډېر شدید عکس العمل خود او چې زه دوه ځله وزارت خارجه غوښتلم چې تاسو بر حاله ډیپلوماټ د سیاو کار کړی ده او دا ولې د سیو شو او مشکلات دي کس سدي چې دوی له اوسه مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماټیک لري او د پناهندگی غواړي خپل ماشومان ته خپل میرمن ته چې چیرې حکومت افغانستان له دې کس نه خپل اګه ډیپلوماټیک امتیازات او مسؤلیت اخلي نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي غیر دغه نه خو موږ نشو کولای چې مرحله ډیپلوماټ دلته پیسې باندې قبول کو په دغه موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریک کړل او وزارت خارجه به مکتوب لیکي چې دا کیسه سیمه محکمه بیا ځکه چې دا شخص فعلاً ډیپلوماټ مرمنم ډیپلوماټیک پاسپورت لري خپل ټول مسؤلیت امتیازات ډیپلوماټیک لري په یو مسؤل مملکت کې دوی ژوند کوي ژوند په خطر کې نه ده تهدید لاندې نه ده دوی اجازه نه لري چې مثلا خپل قضیه مخکې بوزي نو هغه متأسفانه چې ډیر منفي تاثیر وکړ او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان ډیپلوماټانو په وړاندې ویل چې دلته بعد چې ډیپلوماټان راځي کوشش وکړي تاسو شرایط ورته مختلفه وځه کوي او خصوصا هغه کس چې مثلا هغه تواده ورکې سی بیا روس له کاناډا نه بل چته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې ځکه چې هغه پوسې سی بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري او یا داسې مثلا هغه ډیپلوماټ دلته راليږي چې دیوبل مملکت جاي دیوبل مملکت تبه هم وي تر څو په دلته پناهنده نشي دا متاسفانه چې دا یو منفي اغیزه درلودله او په مغه دلیل باندې وسته څنګه حکومت کانادا حد زمی کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي که هغه میرمن وي خپل میړه او ماشومان رانونه کړی شي راولي د فامیل نه شي راوستلی او که یو نارینه وي همدارنګه هغه فامیل نه شي راوستلی چې دا یو ښه کار نه و چې وشي.
ستاسو په اړه همدغسې یوې دا موجوده وه په روسیو کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړې؟
بله دغه هر چا څه کړی ده، نو زه نه پوهېږم خپل ځان بې اعتباره کړی. زه د په حال باندې تاسف کوم دا هر څوک چې وي. اکو زه چیر پناهنده شوی وای نو زه خو یو دوه هفتې روسیه بیرته سفر لرم، بیرته هغه ته ځم کاناډا ته. نو یو که زه هلته پناهنده بیا کابل ته ول راتللم، نو زه خو بعد بیا خو نه شم راتلل ځکه چې ما به خپل ټول ډیپلوماتیک اسناد به مې هلته تحویل کړي وو چې زه اوس نو پناهندګي غواړم، نو زه بیا څنګه راغلم. نو دا خپل دې نمونه ده چې دی هغه اتهامات څومره بې بنیاده دي.
زه فکر کوم همدغه اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کېږي لاملونه څه کېدلی شي؟
دا له دوی نه باید پوښتنه وشي چې دوی ولې دا زما په تګ باندې د خپل منافع په خطر کې لیدلی دي او زما په خلاف لیکنه کوي. زه خو دوی سره شخصي هیڅ نه وه خصومت دښمني نه لرم، د دوی په حال باندې تاسف هم کوم. دا له دوی نه پوښتنه کوي چې ویلي چې زه خپل ماشومان به ولې دې هلته پناهنده کړي، تاسو اوس هم کولی شئ. زه به تاسو ته هغه دوه ادارې په ګوته کړم چې چېرته زما یو زوی لور چې هلته په کابل کې د دواړه د کاناډا ویزه لري لیکن په کاناډا کې نه اوسي، ګټه تللی نه دي.
له تاسو وړاندې چې هلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوو ویل کېږي داسې چې هغه هلته سیاسي پناه اخیستې ده او بیرته افغانستان ته نه دی راګرځېدلی، معلومات څه دي په دې برخه؟
مخکې سفیر نه و، سرپرست و چې هغه خپله مستشار و. بیا سرپرست و دوه دوه نیم کالو دپاره. زه نه پوهېږم ځکه چې کله د ختمه وظیفه شو په 2016 دسمبر کې، نو ما درې هفتې مخکې ولیده چې مالته و. نو دا په دې معنا چې هلته اوسیږي، داسې اوسیږي په کوم حالت باندې اوسیږي زه نه پوهېږم. ما ولیده چې د یو ماشومان یې مالته په کاناډا کې ژوند کوي.
کېدلی شي نوم یې واخلئ؟
نوم نه غواړم چې واخلم، شاید در څوک پوسی چې مخکنی سرپرست څوک و، نو هغه خپل ماشومان هلته اوسیږي. کوم ځنه چې زه خبرم، فقط زموږ سفیر صاحبان چې همیشه د بل مملکتو په نغې همدرلوده پاسپورټونه هغوی برګشت کړی تر اوس پورې چې کاناډا کې چې څوک مقرر شوي دي. زمونږ دوه جرمن قصله چې یو مجرده وه، یو مریمن وه راغلی ده بیرته، او یو نارینه و چې فامیل یې مالته ژوند کولو دی په خپله راغی اوس بیرته هلته مقرر شوی ده. اخیرا زمونږ یو دریم سکرټر له ونکوور نه راغلی ده، او مخکې زمونږ دوه نور ډیپلوماتان له اتاوانه برګشت کړی، یعنی سرجم 15 نفرو برګشت کړی ده، او سفیران خو استثنا و له دې حالت نه. باقی زموږ څومره ډیپلوماتان چې تللي متاسفانه چای برګشت نه ده کړی.
کلخیل صاحب، شاید دا ستونزه په نورو اروپایي ملکونو کې موجوده وي، هغه افغان ډیپلوماتان چې ځي شاید بیرته راونه ګرځي، په ټوله کې د یوې سفیرې په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته څومره زیان اړولی شي؟
کاملا دا یو درسته نه ده، د افغانستان اعتبار کمایي وي. او زما دغه دوستان چې زما په حق کې دومره کم مهري کې زما په خلاف لیکنه کوي، نو دوی باید دغه د افغانستان او یا د افغانستان ډیپلوماتان چې مثلا په کاناډا کې اوسېدلی دي او تقریبا بیرته نه دي راغلي، بهتر په دې باندې یو رپورټ خپور کړی بجای داسې په ما باندې یو اتهام لګولو. نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل یا ځینې کسان یا ځینې قضایا هم لري چې اختلاس شوی دی، یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان موږ ته همیشه مکاتب رالیږي چې فلان ډیپلومات مثلا ځینې اختلاس درلوده. په دغه مسایل کې معلومدار اوس موږ څه نه شو کولی دغه په وړاندې کولی شو. باید موږ باید یا وکیل مدافع ونیسو یا د انټرپول له طریقه مثلا د دولت کاناډا نه غوښتنه وکړو، چې هغوی پناهندګي غوښتي اوس هغوی د پسله تبع د کاناډا دي که باوجود تر اوسه په پروسه کې به وي. نو کېدای شو دغه دوستان چې ما باره کې دومره کم مهري کوي ولې په موږ باندې یو څېړنه نه کوله؟ ان ماته ما زما باندې زما په وګو باندې یو لوی بار دی، هغه غلطی کارکردګي نو شوی ده، یا هغه منفي تصویر چې یو اکثریت متاسفانه چې په کاناډا کې بریښی ده. نو بجای دې چې زما حالت درکې، زما مشکلات درکې، برخلاف ماته مشکلات زیاتوي او غلط معلومات له خلکو سره شریکوي، دل پاره سي دي کوم شخصي ستونزه زما په موجودیت کې هلته ویني.
هلته په سفارت کې دننه ویل کېږي داسې چې یو شمېر ډیپلوماټان تاسو سره همکاري نه کوي، ستونزه جوړوي که رښتیا وي او همدغسې حالت موجود وي، دلیل څه کېدلی؟
مرتبه چې موږ په مختلفو سفارتخانو کې مشکلات لرو، موږ مثلا په سفارتخانو قونسلګریان کې مشکل لرو، د سفارت کاناډا یا سفارت په اوتاوا کې هم دې حالت نه استثنا نه ده، مشکلات وجود لري. شاید هنوز هم یو تعداد کسان د ستونزو لري چې څنګه یو ښځینه سفیر سره کار وکړي. په دې باندې په تاسف باندې چې نوزم ژبني مشکلات خیلی ډیر مهم دي ځینې اشخاص لپاره کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډیر مهم دي نو تر څو پورې چې هغه پختګي ته ځینې انسانان رسیږي نو دغه سي طوفانونه به په مختلفو سفارتخانو کې موجود وي تر څو پورې چې هغه درک کړي چې ولاو څه هر څوک سي هر نوع سیاسي افکار لري دغه شخصي خبره ده اما هدف به په اخر کې یوي چې له هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي
د روسي پښتني په توګه کړو خل صاحب چې په یو شمیر سفارتونو کې چې په بهر کې دي په خصوصا په اروپایي ملکونو کې دي ځینې ډیپلوماټان د ژبې ستونزې لري آلته په کاناډا کې د افغانستان سفارت چې موجود دی آلته د ژبې ستونزې سمره دي یعنی هغه ډیپلوماټان چې دي په ځایي ژبه باندې د کاناډا په ملي ژبه باندې سمره ډیپلوماټان دي چې پوهیږي په ځنګړي ډول تاسو
شبه هم یو مشتونزه ده او ظرفت کاری هم یو مشتونزه ده حتی پا محلی کارمندانو که متاسفانه چې په محلی کارمندانو که دغه مثلا هست فرد بلالوسی دپلماتان نلتا کار کوی محلی کارمندار سی وکړی سی دپلماتان و پا کارونو که اگو سر همکاری وکی پا سفارت خانوی که یو تعداد کسان زیپزه شوی لحر ادرس نچیوی اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یا والتیادی و کار نلری کله چی اغا خوری نو بیاغا دسی نو چیز ما ظرفیت کم ده ز کار نشم کړ برته چې ولا د سفیر خود دې قوم نه وزد فلان قوم نه نو هغه خپل هغه کم ظرفیتي یا خپل ولتیا نه مترکوي چې څومره ولتیا لري نه لري نو بیا دې قوم ما وزو مترکې نه بیا هغه رقم یو تعداد کسان چې خپل یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري نو بیا دغه په ډېر اسانۍ باندې مطالب لیکي او بزن رسنوي ته ورکي او هغه ځین رسنوي بېغنه چې دغه سفیر یا قنصل یا بل مربوطه ډیپلومات سره چکې یا هغه خبره هغه کې هغوی سره هم د هغوی حق ده چې باید پوه شي چې دلایل ولري چې و یا نه په دغه موضوع کمیته هم چې په لګول کېږي نو هغه نشر کوي دا یوه ستونزه موجوده ده ژبه مسله په کاناډا کې ډېره مطرح نه ده تقریبا ټول خلک ژبه باندې پوهیږي
ډیر زیاته مننه کړو چې کور ودا
مننه ستاسو
کور کله جوړون کې مریم توخی
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني سرکړی ډیر ترخه یا ډیر خواږه خواړه کورنۍ ته کومې روغتیا ستونزې پیدا کوي
ورځ ته مور سرکړی په داسبه زب تاسو نه جوړ اوسم د میډی تکلیف راته ول
و کورنۍ کې د خواړو د برابرولو مناسبه طریقې کومې دي
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دا او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دا پیاز او رومي او غوړي او دغه واخه په خینو دا ټول یو ځای د یک تورا چی په مغه ماین اندازې او بورا چی سره قیدې د ته موږ او جوش وایو
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی انسانان او نور ژوندۍ موجودات د پیدایښت له پایله خوراک ته اړتیا لري ځکه چې د لوګې د احساسولو او نس مړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پایله ملګری وي د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نشو کولای خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر واد ولایت او سیمه کې فرق کوي د یو شمیر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوان لري په دې معنی چې په ډیرو هیوادونو کې ساره نه لیدل کیږي خو په ځینو کورنیو کې د عادت لمخې یاد دی لپاره چې خواړه خوندور شي هغه دومره سره کوي چې روغتیا ته تاوان رسوي په دې حق لور ستغيګو لمړی به د داخلي برخه له ډاکټر کریم الله سرګان څخه واورو چې سرکړی خواړه کوم خواړه دي
ټول د خوراکونو ته ټول د خوړو ته چې هغه له حد نه ډیر سره شي او د سکه ساده مثال ورکړو کله چې هر خواړه ته تاسو پیاز چوي معمولا لیدلې دي په کورونو کې یا په کلیو باندې کوم د لیدلې دي چې هغه پیاز مثلا ډیر سور شوی رنگ اته تور وخته نو دغه حالات ته ټول ته مشتس ویل شو چې سرکړی خواړه دي یعنی هر هغه خواړه چې په غوړی کې پخېږي او غي سره تاسو مساله اچوي او یا لواب ورته جوړوي او هغه تر حد ډیر پخوي نو هغه ټول سرکړی خواړه دي
مېرمنې تر ډیره هڅه کوي چې خو او خوندور خواړه پخ کړي ځکه نو ممکن هغه ډیر سرکړی په دې حقله د کابل خار په کارتیناو کې لایوي مېرمنې سره په داسې وخت کې غږیدلې یو چې خواړه پخول دا مېرمنه هیله نومیږي ورته غوښی
اوس رومیان مې سره کړی دی، اوس پیاز مې سره کړی، اوس په کغه اچوم قورمه پخوم. دا ځکه چې موږ په کور کې ټولو دا سره کړی شان خوښیږي، دا یخنی شان نه خوښیږي، او موږ به هر وخت کې کوو، پیاز سره کوو، رومی ورته سره کوو، بیا خوښه د شان سره کړی پخوو. کور کې ټولو نه خوښیږي کې یوه ورځ مې پخ کړی وه، ورونو مې پلار مې ټولو ویل چې دا موږ خو څه مریضه نه یو چې د یخنی شان په موږ خورئ، همدې دپاره نه موږ هم سره کړی شان خپله د پلار میده مې درد کوي، ټول میده دا د میدې تکلیف لري، خو بیا هم نو دوی وایي چې سره کړي پخوي، یخ نشان مه پخوي. چې کله همداسې پخو کو بیا وایي چې دا تاسو خپله ځان خلاص کړی دی، او زرم دیګی کړی ده، سم په مزه هم نه ده پخ کړی، کم نه ده پخ کړی، دوی خوښې ته ګورو مګر.
د هلمند اوسیدونکو نجیبه بیا وای، سره له دې چې په کورنۍ کې د میدې په ناروغۍ اخته غړي لري، بیا هم د خوړو د پخولو پر وخت بوره دومره سره کوي چې رنګ یې تور واوړي.
مې دې تکلیف نه یو لري، کچالو یا بندي هو دا غبل بس یا غوښي اباسه دا خځو را واخ شته خځو کړی تر واخ هغه کوم بل تر واخ بس په خې کو سره مخلاصو ورج بس سره خسي کو چې ماښام باندې کوله برا سره کو اباسه بو ته بچه سبانه کو سبې شو.
د کابل خاروسیدونکي شبانه ته د بوریس رکولو د میدی درد پیدا کړی دی، لډیر خو ګوسره د هغې میده ایشي او د به اوشي حالت ته رسوي.
ورځ ته مبره سره کړی و، په دا سبا زه تاسو نه جوړ سوم، د میدی تکلیف راته ول، ما سرتیر فکر کاوه. کله چې زه ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ما ته ول چې تا د میدی تکلیف دی او ته باید سره کړی شان هیڅ ونه خورې.
چکنی او نور ترخه خواړه هم د میدی درد ډیروي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي نقیب الله وایي چې هغه ته ترخو خوړو ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
ما ته د میدی تکلیف د اچار نه زیات د اچار نه راته پیدا شو، ځکه چې موږ په اطراف کې اوسېدلو، بازار ته به چې راغلو یو په یو من نیم من په میاشت کې خوړل، اچار مې بس کړل، مرچ خو بیخي نو را باندې بند دي، پیپسي مې وچ کړل، لاغیم راته میدی تکلیف پیدا شو، کباب مې راوخوخته، ترغه ترکو راتلم، بس بیخي داسې کړلم، له خوراک یې وګرځولم، داسې وخت راغلی چې لولګې داسې پړکېدلیم.
که په کورنۍ کې د کورنۍ ځینې غړي د میدې یا نور صحي مشکلات ولري، نو څه ډول خواړه باید ورته پاخه شي؟ شکیلا چې د کور میرمنه ده وایي خاوند یې د میدې ناروغي لري، دا چې هغه څه ډول خواړه پخوي له هغې به یې واورو.
زما خپل خاوند د میدې تکلیف لري چې موږ ورجې ته برس راکو، دا زما خاوند یې نخره چې ویخره ډېره په تکلیف کوي، دا په تن باندې تاثیر کوي، او څور کړی و نخره نورمالي د نرم شواله مرطره پخه کې چې ما میده را پازابي ان جنکی چې دی موږ دم پخته خورو، موږ په نظر کې نیسو چې د کور کې موږ د نرم دم پخته شواله پخو، څور کړی شی نور کو، خو یګان د پښ شوق علاقه د شي سر د سر پیاس یو یګان په څور کړی شی خو یګان په نه خورو.
کورکلی، کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه. د کورکلی په خبرونه کې د کورنۍ له حالاتو څخه ځان خبر کړي. د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي رادیو څخه خبريږي.
ډاکټران لسر کړو خوړو سره ډیر ترخه، ډیر خواږه او یا ډیر ترو خواړه هم روغتیا ته مناسب نه ګڼي. په دې حق لازم موږ همکار فرشتي مرسل د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګن سره مرکه کړي او ریدلو تم را بولو.
په افغانستان کې متاسفانه هر خواږه خواړه چې دوی پخېږي تر حد ډیر، یعنی سرکې په غوړوي کې، سرکې یا په دې کې سرکې، مثلا هر هغه خواړه چې خپل طبیعي شکل مخکې له پخوالي نه، مثلا یعنی پخی مګر ورسره لغې نه کباب کوي، که داسې ساده پرې ووایو چې یعنی هر هغه خواړه چې کباب کېدو خواته روان وي هغه سرکړي خواړه دي.
دغه سرکړي خواړه چې خوړل کېږي بیا د روغتیا ته څومره تاوان رسوي؟
څوک چې د میدې په تکالیف باندې اخته دي، تاسو داسې حدس وکړئ او داسې ګمان وکړئ چې یو سړی لکه د یو چا چې لاس زخم شوی وي یا دغه پوستکی ترې لرې شوی وي، نو که چېرې بیا تاسو پر دې باندې هر هغه څه چې تیزاب بي خاصیت ولري هغه پرې واچوئ، طبیعي ده نو چې ډېر دردناک بي او طبیعي ده چې تحمل وړ به نه وي او دغه تکلیف به هم زیاتوي. نو د میدې تکالیف په همدې شکل باندې دي، هر هغه خواړه چې بیا هغه سره کیږي هغه دغې طبیعت تغییرېږي، هغه ډېر اسیدیتي خاصیت پیدا کوي، تیزابي خاصیت پیدا کوي، ناروغ دی او د میدې تکلیف لري او تاسې بیا هغې ته تیزاب بي خاصیت خواړه ورکوئ. حتی که سره کړي نه لکه لیمو، چې مثلا پغی کې تیزاب موجود دی لکه بانجان رومی چې پغی کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی او یا مرچ دی پغی کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی دغه استفاده کې نو طبیعي ده چې ناروغ به ورسه ستونزه لري او دغه شکایتونه به زیاتیږي او هغه به ناروغ به نورم د مشکل ورته زیاتیږي او بیا کچیر دا په دوامدار شکل باندې استفاده وکړي نو تاسو پوهیږئ چې هغه ته به زخمونه ایجادیږي خصوصا د معدې کې او دا زخمونه که بیا توجه ورته ونشي او دا به بیا پرمختګ کوي او د زخمونه به په الله پاک دی نه کوي خو بیا متاسفانه په ناسور به
ځینې کسان په دې نظر دي که چیرې پیاز ډیر سور نه کړو یا وریځو ته بوره سره نه کړو دا خواړه مزه نه کوي په کورنۍ کې د کورنۍ غړي نه خوښوي نو دا سره کوي چې خوندور سي تاسو په نظر آیا خوند به مهم وي او کاغذ ستونزې به دې سره مخ کیږي
په فرهنګو پورې رابطه لري متاسفانه د افغانستان د غذایی فرهنګ چې دی دا ډیر ښه نه ده دې خاطر تاسو په نړۍ کې هیڅ ځای ته مثلا د افغانستان د غذایی خوړو په نامه باندې د سیو غټ کمپاینی شي نه شي لیدلی مثلا تاسو که نور د نړۍ مالکو ته سفر وکړئ هلته مثلا تاسو نور خواړه د نور مملکتونو لیدی شئ مګر افغاني خواړه ځکه خلک ډیر نه خوښوي چې ډیر صحي نه دي د هغې په نظر او دا دقیقه خبره هم ده ډیر سړکړي وي ډیر غوړي لري طبیعي ده نو لږ څه په خوند د افغانانو ورسره بلد دي مګر که چیرې دوی ورسره ځان عادت کړي د هغې خوړو سره به ډیر عادت شي او هغه به هم مزهداره وي هم به صحي وي ورته نو زه فکر کوم دومره به نه ارزي چې سړی دومره په خوند سي وګرځي چې بیا صحي ستونزې ورته جوړ کړي
تاسو له غوړې ونه یادونه وکړه اکثره کسان مالګه ډېره چې غوړي ډېره چې سره لدې چې خواړه سره کوي او دا کار مې دې لپاره کوي چې خوند زیات شي دا به څومره مضر تمامېږي
ښه نارملي د مالګې څخه په کم اندازه استفاده کول څه ستونزې نه جوړوي متاسفانه په افغانستان کې مالګه په ډېره لوړه کچه باندې استفاده کیږي او بوره هم په ډېره لوړه کچه استفاده کیږي دواړه ده بوره او مالګه د صحت لپاره د دایمي حالت لپاره ښه شی نه دي ستونزې ایجادولی شي نو زه فکر کوم چې لږ کم که استفاده وکړي ها په اوله میاشته کې به لږ دوی ستونزمنې ځکه دوی د تام د خولې به د هغې غذا سره برابر نه وي مګر وروسته له یوې میاشت نه دوی حتی احساس به ونه کړي چې د مالګه کمه شوې
دا وه د کور کلي خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان